بر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر.
عباس صاحب مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او شاید په لسګونو نور کاندیدان هم له لیست څخه وایستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې هغه پیسې چې د اداري فساد په سلسله له افغانستانه بهر انتقال شوي دي باید بیرته هیواد ته راوړل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نوي کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همداراز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 55 نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 15 جنګیالیو ته مرجوب لا وشته ده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې 6 وسلوال طالبان مړه او 9 نور ټپیان شوي. په بورکی ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 15 نور وسلوال طالبان د خپل مایند چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لاره د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک غواړي او نړیوالو ته شي چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیل خو او ته د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پومپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یوه نوي بنسټ مشي کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پومپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږي کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل وو خو د زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او روسای خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو هیواد په یو بیلتون پالیسي مکه د روسي د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. لسین څخه د اوشتو پونم د پوځي تطبیقات په ترانس نستیر سیمه کې تر سره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. اساسي رادیو په منځني سپدول شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، اته په خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نومونه حذف شوي او 15 نور هم د حذف دول خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو.
د هر نفر څوار لاس کاله داسې ولسمشم درلوده چې په تور پلاستیکو کې پیسې اخیستې او چاته حساب نه ورکو. ای پول نه باید د دوبای باندې، ای پول نه باید د استنبول باندې، ای پول نه باید د دلویر باندې، ای پول باید تاسو باید بار بګرد د افغانستان.
په دې خبرونه کې د ننګرهار لوالي سره شغیدلې یو.
د افغانستان ولسم ته ډاډ ورکو چې د ازادۍ ګټونکو د خپلواکۍ ګټونکو د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کیږي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو مو خبرو.
لومړی درې شلوریز لوبې ترسره کیږي، لاندې وروسته درې ورځې نړیوالې لوبې ترسره کیږي.
او د ماشومانو لپاره په ځانګړي پروګرام کې د شری ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه لرو.
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون هم دراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپل حقوقي قضیې فیصله نه کړي، نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه ویستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روسي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندي کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلې تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، اته په خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسته دی د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو فلیري که د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلواله ډلو د لرلو په ګډون بیلابل تورونه لګول شوی د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم استل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت ولسمشر اشرف غنی ویل دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کیږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکی ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویني
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیارډونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتون کوي دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی په کابل کې په خبری غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیارډونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده، این پولهایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیوالې ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کول او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غوښتل په دې اړه د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکاره کوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکاره دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی چې سږ کال به هم په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي رادیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اورلو به بندیز لګیدلې. خو نوموړي وویل چې آتشبازي او اورلو به هر چیرې نه بلکې په یو مشخص ځای کې ترسره شي. ننګرهار والی دغه شان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکو پاچا شاه امان الله غازی مقبره به هم په ډیر ښه ډول ورخول شي. د ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د مانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوه سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بوختي او د استقلال د ورځ د منځلو او همدارنګ د اختر د خوښۍ د ورځ د منځلو لپاره به دوته د ادمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب ولی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر خډول په ننګرهار کې منځل کړو، د ننګرهار روستۍ نام نه خو دغه جشن نه کم رنګي کوي سکال
څومره چې تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په تیر باندې ولسونه په ډیره جذبه سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ښو باندې په دکانونو باندې په مختلفو ځایو کې هغه ضروری تیاری چې ورته په کار دی په جوش او خروش سره روان دي. حتی د شپې د خانه د دې خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېرې ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځ په مناسبت خپل خوښي شریک.
بله جناب ولی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن تر منځلو پر مهال په اورلو باندې بندیز لګولې ده؟
نه هیڅ کله نه، حتی برعکس موږ دغه جشن لپاره ځانګړی اورلو به ترتیب کړی ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلو به یوازې په خوندي ځایو کې وسی. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی او سم پې کړی ده د امنیتی تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبي نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبي پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب ولی صاحب، وروختۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډیر ښه ډول لمانځل کیږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکو پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا زمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مخبریت جوړولو لپاره؟
سره تاسو سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوای او خپل مقبره راغول شوې. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت پاساس باندې د سروې ټیمونه راغلي او مکمله سروې د دې ساحه وکړه او د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکو د خپلواکۍ ګټونکو د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره رغول کیږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دی هغه ټول شوي دي. د غصب په اړه باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو لخوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو لخوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو غصبي خاوندانو ته سپارل کیږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړل.
په جلال آباد کې مو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. نن د اسد شپږویشتمه ده او بل سبا په افغانستان کې د استقلال د جشن ورځ ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساجي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لمر په انرژي یو الوتکه څنګه کار کوي. خو اوس به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبه ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مخالی لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو ځړ بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د بریټ په ماخام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمه بلې کړي. داعش ډلې د پنځمې پورز د دې بریټ مسولیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ویاند نصرت رحیمی ازادي رډیو ته ویل چې په بریټ کې ټول ټال 50 کسان وژل شوی او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونې بریټ پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځېنی پراخ بریټ یو ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریټ د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاش کړی. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلیت خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریټ پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند ټینګښت هیلې ماتې کړي. ورسپانه لیکي لری ښکاری چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصره ورسته اوس افغانان لویری او محرومیت خبري کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوه. نیویورک ټایمز لیکلي سختونه امنۍ او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر لګواک سره مخ کړي. ورسپانه د طالبانو ورستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلي دي لدی ورسته د سرسلیب نړیوالي کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړیو کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه چې له آیرلند سره لری روانه اونۍ تاسو ته معلومات ترکو خو سو سیمه ایز موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د وژونکو حمله په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا بایسکل ځغلونکي 13 میاشت وژل شوی وو. لبلی خو د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیه په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د سندو امر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې 13 اونۍ په جنوبي ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټو بایدی. یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو د واتس اپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا 15 کسان چې اوس چارواکو نیولې دي په خپل تروریستي ډله کې شامل دو ته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤول عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یو پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همدره زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر و. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو وهل. په دې پیښه کې څلور تنه امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه او یو ویډیو یې هم خبره کړه چې 15 کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو تروریستانو په نوم پیژندلې او ایله پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې 15 کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړای خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ اسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند وو چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. د ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وايي چې ملي لوبډله له ایرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د ایرلند له ملي لوبډلې سره ټول شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د روانې دوشنبې پورې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې ترسره کېږي. پایل دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست ده. له هغې وروسته درې ورځې نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په ویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویان وای په دې وروستیو کې د تیزو توپچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي. د لمر انرژي په افغانستان کې زیاته شوې. په نړۍ کې هم له دې انرژي استفاده په ډیرېدو ده. پر همدې انرژي مو د وی الوتکه لال وتو اسمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یو بی پیلوټ الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلګراف رسپانې د راپور لمخې دی بی پیلوټ الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویش ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټ لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارج شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې ازمیشتي الوتنې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د ایمن د ولایت د ناحیې د ولسوالۍ بازار او د سیمې څخه دا خبرې د ازادي راډیو سره پیغام پرېږدم چې د ایمن د ولایت د ناحیې د ولسوالۍ چې عمومي لار د ګرمسیل د ازارجل صاحب خانشین د شه د ولسوالۍ د کلاګي پر ولسوالۍ څخه فراره تر مرکز د امبر سره دا دوه ایسا پاک د شه د امبر منځوري راغله د ورتورو چارواکو په دې کې څه مداخله کوي تر اوسه پورې د سړک پاک دی او ټول خلک د او د دغه مصیبت سره مخ دي. موږ تر اوسه د نړۍ په لسوالۍ کې په سرت کې په تاریخ کې تر سره د په ټول ناو کې به یو ګټي هم څو د پاره پیدا نه کی. خو موږ د دولت د ورتورو چارواکو دا تقاضا ده چې دغه سړک تر ازارجو ته پورې د امبر کې چې د درو ولسوالۍ لار ده او د موټرو غروبر پر ډیر دی د خلکو رفاهمت تر فکر رفاهمت پر ډیر دی. زاس متنا فريدي د سردي له سالينا د اشرف علي سره کوم کار وکړ او کلار نه دی کړو نو ډیر خوشاله یم دا چې رسد زم بده ته خلک ودلې دي دا چې هم د خلک کړی نه جاست.
تاسو باید دا سړیل په افغانستان کې پیدا شي چې له تاسو سره مسایده یو سل کال عمر ولري او د غازمان الله خان د میړانې او د افغان ملت د غیرت هغه شعارونه او د هغه وختې افغانانو ته بیان کړي. زه د اوسر په غزني د ولایت کې بلاندې ولسوالۍ د شینکي د کلي اوسېدونکی یم. تېر لمه په تهران کې ژوند کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرامونه لرو او 219 پروګرامونه لرو. په یو کې د شری د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونی اوریدلی شي. دا پروګرام ماشومانو ته ځانګړی شوی دی او بل د کور کلی 19 پروګرام لرو او پکې د بخشنې پاړه د خلکو نظریات تر سره شریکوو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې 8:30 شوې لنډ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسیز ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یو کورس کې ځانمرګ برید 4 کسان ووژل او لشتر لږه 55 نورې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 15 جنګیالیو ته مرژوبله اوښتې ده. یو هنری ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان کړی دی. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی، د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران د اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تر پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پالیسي کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مخکې تر دې چې د کور کلی 19 پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د مختلفو خلکو نظریات تر سره شریک کړو، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درمنه دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساري ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ور باندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو لمونږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري د پرېخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدېږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړئ چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګا او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي. ولې؟ ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کېږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځېږي، ضعیفه کېږي، د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته وړي چې هغه بیا سبب د مر کېږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر بری لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کېږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي، هماغه لازم عمر کې. که چیرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خ خواړه برابر نشي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعده ده مداخله کوي دا وایروس. وخت چې مداخله وکړله دا پخپل بیا نورم د معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه، دا ډیر رول لري چې ماشومان موږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هماغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو، د غذی ضعیفي او حفظ الصحه دا ډېر رول لري.
بله، دغه کله چې یو ماشوم په سرکان یا په شری باندې اخته کېږي، کنه د دې علایم که تاسو وایې کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحلې علایم دي، مثلا درېیم ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کېږي، تبه پیدا کېږي، ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراض لري، پوزه مثلا اوبه راځي، د سترګو نه وښکې راځي، ماشوم نارامه وي، ماشوم بې اشتیا کېږي. دا هغه ابتدایي علایم دي چې موږ ته خبر راکوي چې درې اونۍ تر پنځو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې مرحله یې چې ده، دا بیا هغه اساسي مرحله ده چې موږ وایو چې بغې کې په ماشوم باندې دانې راخیزي، هغه سرې سرې دانې چې په عامه اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا وروسته په سینه، په ملا او د شا په ناحیه او په لاسونو کې.
کله چې یو کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم یې په سرخکان باندې اخته ده، کنه اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولې نور ماشومان سره په تماس کې نیسي، ځکه دا ډیره زیاته ساري ده. د پوزې، د ټوخي، د عدسه، د سترګو افرازه د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیل وساتي تر یو اندازه پورې. دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابره کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ، یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی وي، مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي. تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیرې ورکړي، په وقفوي شکل باندې.
بله، دا وات سوار کی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
څه؟ طبعاً که چیرته هغه کی زمنګ خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. کی ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي، ژاړي، خوراک نه کوي، ناراحت وي، دغه تدابیر کی دغه تدابیر ورته